د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه. زه بشیر گواکیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کړئ. ریپورټونو تر څنګ به خبرونه هم تاسو وړاندې کیږي چې په سر کې لرو. نو راځئ چې ورته غوښو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګري ضد قانوني مسوده غندلې ده. د کرمې قومي مشرانو د امنیت دایمي حل غوښته ده. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ګیس او تیلو ایستلو کمپنۍ څو ګاډي تښتولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون شي نو امنیتی ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د نومبر په دویمه اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړ چې په کې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارل وویل چې د دې بیل مقصد د ترګري مخنیوي کول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن په خبر پاڼه کې ویره خولې چې دا بیل به هم د ترګري ضد نورو قوانینو په څیر د بشري حقوقو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کاریږي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون په ټل پړه چینار لاره د حکومتي څارنې لاندې د لزګونو ګاډو قافلات لیده. خوځایي خلک وایي په مکمل ډول د لارو د خلاصولو او امنیت برابرولو لپاره دي دایمي ګامونه واخیستل شي. د پړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په کار د حکومت د فرقیزو شخړو حل لپاره سنجیده کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د شیعه او سنی دواړه غاړې دې په دې راضي کړل شي چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي. حکومت د پوز په موجودګۍ کې د ګاډو قافله په داسې حال کې اسولي چې په سیمه کې د مقبلو پر قافله په برید کې د 1200 کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې وې. بلخوا په سیمه کې حالات عادي خواته راګرځولو لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ جرګي غړو لوتیرو لس ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړی پټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډرایوران یې خوشی کړی دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو د نومونو نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل د دوسلي روغګړ د سیمې څخه تښتول شوی دي. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې کمپنۍ کې ډیره برخه د پاکستاني پوز لخوا جوړ شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده چې په شمالي وزیرستان کې د او تیلو ایستلو لپاره لوی کم جوړ کړی دی. پر دې کمپنۍ پخوا هم وسلوالو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک غوښتنه کړې چې حکومت دی یو داسې کمیشن جوړ کړي چې لمخې د خبرلانو قاتلونو ته سزا ورکول یقیني شي. د دې ادارې مشر اقبال خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کال په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو قاتلونو ته سزا نه ده شوې.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي او په دې کې روانه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې ژر به اسمبلی ته د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د وزیر اعلی وین بیرستر محمد علي سیف د نومبر په دویمه د خبر اعلانو په وړاندې د جرمونو د مافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې حکومت هڅه کوي خبر اعلان له هر ډول خطرونو وژغوري، خو هغه اسمبلی ته د خبر اعلانو د تحفظ لپاره د بل وړاندې کولو نیټه ونه خوله. چارواکو ویلي چې روس او اوکران د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکران په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي کیف د روسیې په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا کړي چې ټول یې شنډ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ امدا اوس تاسو ته مخاطب یو. تاسې موږ خبرونه اوریدل شي. په دې خبري غړې کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي سملی ته د حکومت لخوا د وړاندې شوی هغه بل مخالفت کړي چې امنیتي دارو ته ډیر واکونه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوه سره تړلې د ګیس ایستلو کمپنۍ ماړی پټرولم ګاډي تختولې دي. ځای خبرلان وایي حکومتي واک اختیار کم دی نو ځکه وسلوال کمپنۍ د باج اخیستلو لپاره ګواښوي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتهایی غیر محفوظ دی او دوی پتی نه ورکوي اوم بيداغه سے لوب اور سره کیږي نور چې کوم سرکاری خلک دی بنکونو اهلکار پټو یوشتي دي.
د پوز په ملتیا کورمته د خلکو او گاډي او قافلت للی د خزای مشران د شخړو درولو لپاره دایمي حل غواړي.
حکومت نا اپیل دے چھ دے اپر او دلور کروم لارے پا مستقل طور باندے خلاصی کی آمن دے بحال کی او لارو باندے دے مستقل پروٹیکشن والے گئی او دے خال کو تکلیفات دے خاتم کی.
تحریک انصاف د وفاقی حکومت پر خلاف د ایوی بلی مظاہری او جلسی اعلان کرے خود سیڑون کیوائی گٹا نلری.
زمون چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی هغه سنگل پیج چورتوي تر څو پورې چې زمونږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل ته اختلاف نه را جوړ شوی زمما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته.
ځنې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوس. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی زموږ څوارلس غنټې خبرونه کې دا خبري غړې د چې تاسې وړاندې کوو لومبي ریپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قومي سملی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی قانوني مساوده غندلې ده. د ترګري ضد په نامه دا قانوني مساوده د قانون وزیر وړاندې کړی وایي مقصد یې امنیت خرابونکو ته سزا ورکول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت غواړي امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکړي چې یو کې تر درو مشته پورې د شک په بنیاد دی او تن په جیل کې ساتل شامل دي. چې د کمیشن په وینا هغه به پوره عدالتي بهیر ته لاسرسي هم نه لري. کمیشن زیاتوي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو ځکه باید حکومت دا بل واپس واخلي. په دې اړه په اسلام آباد کې ل خپل خبريال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب سړی مشه او په دې حق لباندې نور معلومات او رضونکو ته وړاندې کوي.
مننه. دا د پاکستان د بشري حقوقو چیرمن چې کوم دی اسد اقبال بټ هغه په دې اړه یو خبر پانه جاری کړی ده. په هغه کې د خپل اندېښنې سرګندې کړې دي او دا ویل دي چې دا سه قانون او قوانین او میکانیزم په خوا هم وو خو هغه بی ځای وکړل. یعنی دا سه په شفافه او منصفانه توګه و نه کړل او په دې لړ کې به مثالونه هم ورکړي دي چې دا صحیح ده چې ملک کې د ترګرۍ پیخې زیاتې شوې دي او مخنیوي هم ضروری دی خو د شک په بنیاد د چا نیول او بغیر د وکیل نه او عدالت نه درې میاشتې ځان سره ساتل چې د دې ستونزې حل نه دی. او په مثالونو کې د ګلګت بلتستان د اسمبلی پخوانی کمغړی چې بابا جان د پښتون ژغورنې غورځنګ کم مشر چې دی علي وزیر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی هم دی د دوی په اړه ویلي چې دوی د اوږدې مودې راسي په زندان کې ساتل شوي دي او دغه سي تورونه پې لګېدلي وو. دغه شان د بلوچستانو د پیوستون کمیټې او مشر چې د مهرنګ بلوچ هغه نوم هم په سلام شډول کې ځای کړ شوی دی چې تر مخه د هغه په ګرځېدو او د ملک د بهر تلو باندې بندیز وي. نو دا په ثابتوي چې د غیر روان قانون چې کم دی ک جوړ شو نو دا به هم دغه سره کارول کیږي او د نظامی ادارو ته واک ورکول چې دی چې بغیر د عدالت نه بغیر د وکیل نه سړی ونیسه او درې میاشتې نه درې میاشتې خو ډېر لویه موده ده ځان سره وساته. نو دا داسې ده لکه جبري له درکیو ته قانوني بڼه ورکول دي او دا د آئین کې ورکړل شوی اساسي قانون کې چې کوم منصفانه او آزادانه عدالتی کاروای حق ورکړل شوی دی د هغې اصول نه سرغړونه ده او بل دا د یو ځانګړي وخت لپاره هم نه دی لکه داسې شوي وو په 2014 کال کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه په وسله والو حمله وکړه په پېښور کې او سو یونیم سل کسان پکې وژل شول نو د هغې نه پس داسې واک ورکړل شوی وو ادارو ته امنیتي او استخباراتي ادارو ته خو هغه د 2 کالو دپاره وو دا اوس چې کوم مجوزه قانون دی په دې کې مده نه ده ټاکل شوې نو دغه د بشري حقوقو کمیشن چې کوم د خپل په دې هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې یو ځنګړي وخت لپاره نه دی او دا به د ډېر وخت لپاره نو دا به د بشري حقوقو سرغړونې ته لار پرانیزي
او خټک سب دي کې حکومت سوای د حکومت درې سره
حکومت خو چې دا کله دا بل وړاندې کول نو دا د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ خغه وړاندې کړو په داسې وخت کې وړاندې کړو چې د کمی اسمبلی غونډه په ختمه دوه نو خبرې په و نه کړي خو دا هر بل سره چې دی د حکومت لخوا یو لیکل شوی کاغذ راځي چې هغه ته دوی موخه وایي یعنی چې د اغراض او مقاصد چې کم دي کنه ابجکټیو او ریزن چې دا بل مونږ وړه وړاندې کوو نو په هغه کې په لیکلي باندې د حکومت موقف راغلی دی چې چونکې دغه د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي د دې مخنیوي به په داسې قانون کیږي چې مونږ په چا باندې شک راشي هغه پورته کړو او د هغه نه ګټور معلومات ترلاسه کړو یا دوی د یوې پیښې منصوبه بندي کوي تر هغې وړاندې مونږ پورته کړو وای نیسو او په دریو میاشتو کې دنه ګټور معلومات ترلاسه شي بیا به د هغه کره معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چټک او کوټلي ګامونه پورته کړو د ترګرانو خلاف یا د وسلوالو پسد باندې نو داسې به د مخنیوي وشي.
ډیر مننه راشد خټک اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راشد خټک مو اورید چې له اسلام آباد ته تاسو خبرولې چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ نن په یو خبر پاړه کې پر حکومت غږ کړي چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګری ضد هغه بل دی په قانون نه بدلی او پس دی واخلي چې د پوهنه د انسانانو د حقوقو تروړل پکې راځي. کمیشن دا ویل دی چې که دغه بل په قانون بدل شي نو امنیتی ادارې کولی شي چې یو تن یو مشکوک کس چې دی هغه تر 3 میاشتو پورې په داسې حال کې په قید کې وساتي چې څوک به ترې خبر هم نه وي او هغه به عدالت ته هم لاسرسی نه لري او د ولسی حکومت یا د ولسی ادارو به په هم څارنه نه وي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون او فقهي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په 2 اسمبلی ته د ترګری ضد دغه بل وړاندې کړی وو او د هغې سره په لیکلي بڼه باندې راغلي چې دا د ترګری د مخنیوي دپاره ضروري دی خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو په کار ده چې حکومت ته لاس واخلي.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوښیږي. د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د یو کمپنۍ څلور گاډي تختولې دي د سړی د دې گاډو ډرایوران هم به ولي خو هغه واپس خوشی کړی دي او دا په داسل کې دا چې په دغه کمپنۍ باندې په خوا هم حمله شوې دي. دغه کمپنۍ ماړي پټرولیم کمپنۍ نومېږي چې د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوې فوجي فاونډیشن په کې ډیره برخه لري. دغه کمپنۍ په شمالي وزیرستان کې لتیرو 2.5 کلونو راهیسې د ګیس د رایستلو چارې پیل کړې دي او غلطه یو مرکز هم لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر څخه اورو.
در از مک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ماړي پټرولیم کمپنۍ سروې ټیم څلور گاډي تحصیل دوسلی ګډدي روغه سیمه نه وسلوالو د نومبر په 2 اغوا کړی دي. ګډدي روغه سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی. د دوی په وینا د گاډو ډرایوران یې خوشی کړي. پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې وروسته لار ورته نشته چرته چې گاډي بوولي یو ځای کې د غلطۍ سر شوي خو پولیس د وسلوالو د برید د یرې نږدې نشي تللی او د بزیابۍ هڅې روانې دي. ماړي پټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس را ایستلو کار کړي. وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړي او کارکون کی وجل شوی او غوا شوی هم دی. دا چې ماڑی پیٹرولیم کمپنی یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمه ځایی خبریال او سیډون کې ناصر دا وړوای چې ورستیو عمومی نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسي بریدونو ته لار همواره کړي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ٹول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیم ہم یو اغا ادارہ دا چی دخل کو ایلا دا چی دینا مونگ س فنڈز ہم جنریٹ کولی شو. صرف داغا نا چی دہشت گردی سے بشوے دا دلتا نور سٹیک ہولڈرز دی اگے ہم واڑی چیرا مونگ پل زنی گاٹی وی ماڑی پیٹرولیم چی ما سمرا انفارمیشن دی زنی خلکو سرا کینی سنس خلکو دی چپ کولو پنیت بندے یو بلتا س ور ہم کی او بیا نور خلق را پاسی چی خوزا ہم یما دوی بتین ور کبی ام بیداغا سے لوبا ور سرا کی گی. نور چی کم سرکاری خلق تی بینکونو اہلے کار پٹو یوشتی دی دوی خسر وی کبی پا فیلڈ کے بگرزی نو پا فیلڈ کے دا دوی خلق انسیف تی.
بل طرف د پولیسو په وینا لکی مروت سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسلوالو امنیتي ځواکونو په کنوایي یا قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکی مروت ته په لاره وه چې وسلوالو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د 1309 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایي ولس لخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکې کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسې د روانو چارو حال مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وستاسته نشریږي. نو که تاسې ریډیو سیټ نه لرئ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم واورئ. اوس هم کورمې ته ورځو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د ګاډو یو قافله بیولې ده. تریونیم سل پورې واړه او غټ گاڑی په دې قافله کې شامل وو چې پوز او ملیشا ځواک یې سرپرستی کوله او د ټل پړه چینار خواته بیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 12 اکتوبر لغوز غړي د س د په لور روان د مقبل قافله تر برید لاندې راغله او تقریبا 12 کسان پکې ووجل شو. په سیمه کې نه یوازې لارې بند شوې بلکې انټرنیټ او موبایل نتورک هم بند و. خلکو غوښتنه کوله چې لارې باید خلاصې شي. اوس چې حکومت دا اقدام کړی دی، حکومت وایي چې دا کار خو ښه دی خو باید دایمي حل راوستل شي، نه باید لارې بندې شي او نه هم جګړې وشي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د شاه دولت خیلو لایک حسین په 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې ګیرو هغه هم را ورسېدو. د جنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سره سره د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې را ورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی، امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
د خالی پورس لا یو لسو تر 2 بجو پورې لا پړ چناره د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاڑی د بدلو لپاره د سکیورټی ځانګړي انتظامات اوچت شوی ول. همدارنګ سیمیتا پر یاد لار مسافر او لا سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلی دا د پاړجنار ځای تاجر حاج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستی توګه لار نه خلاصيږي. نو بیا دا چې حکومت دې روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دې کنوای بوتل لشي
او انده د پوره سمته د خلکو د حکومت په نیپوتی دا به ختم شي او د کوم کمال دې دا به پراشي هم بدلته په اپر کوم کې پراشي هم بلوا کوم کې پراشي نو بیا موږ دا ماغه دې مطالبه دې سو موږ کوم درون دې سار سي پر شو لګنا د غره کې فرانسیس کې نو موږ دې زیات نو سنوت ملو شوال
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سده پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي خو مسافر نه خکول په صورت کې یاد مقصد تر هغه نشي حاصلولی چې تر سوې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړي دي هغه کې بچیان دي خواتین دي مشران دي علیمان دي نو خلاف مضبوطه کروایی وکړه او حکومت د نیولې دي هغه ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او حکومت پټ شوی دي هغه روبسه گرفتار کړه. نور به ان شاء الله په لور کوم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمه حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لاله ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه درغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاری ساتي چې هغلتا راپورته شوی شخړې حل کړي نوي.
ګورنمنت سره تفصیل لغا شوې ده کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سی دی هغه سره مو تفصیلی لغا شوې ده او نشست او ان شاء الله ما امید دی چې دا ان شاء الله ورځ دوه کې مو تعلق نه یو خبرې ترو یو خبر پروسس به وشي او د جرګه به مخته کمیوبي سره ونه شي او ان شاء الله مو بوره پورې ده چې کوم چې دا خبره مو ان شاء الله ته یو حلتا روبستری نوی مو هتل وسه کوشش پدوی چې دا مسله مو خیر او خیرت سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خان تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کمی مشران ته پر مسافرو د شیبرید په تازه پیخه کې ملوویز د شینګک نستیکوټ او کونجلی زو څلور څلوېخ مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یولست حواله شوه. کڅو هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شنګک علاقې محاصره کړي او له هغه تر سره پورې مشکوک کسان نیولې هم دي خو د پیخي اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. د جمعې پرس په وړاندې کل شوی فیرس کې شامل لا نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق ورغزه مشال رادیو خبر
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه تاسو اورئ. هر کال د نومبر دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي، یعنی پرون دا ورځ. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو فریډم نیټورک ویلي چې دغلته دا کال شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت د قاتلونو د نیولو لپاره څه نه دي کړي. په دې اړه د اسما ګول ریپورټ اورو.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وجل شوي. فریډم نیټورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظ ګڼي. په خبر کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافی نه دا غواړي چې صحافی د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافی دی هغه ته ټیک وای. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافی نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغه نه خوښیږي نو هغه تاسو سره جنگ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. او دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغه تکړه دي، هغه وایي چې نه موږ په دې خبرو باندې موږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیرون کې وای پاکستان کې خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو له تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہ واری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہ واری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي. او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناشتي او هغه پوهه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ځموارید چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ د لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیاته خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وا، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه اخیستي، دا د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دی، ډیر زر باغم دی سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات دي کوم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کوم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله دا غي د لپاره ډیر سو اقدامات کیږي، دا غي د تربیت لپاره مو دا غي د حفاظت لپاره هم.
فریډم نیټورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خبر شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې ریپورت شوی. په دې کې پسین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیښې د بلوچستان نه ریپورت شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریال هم له سختو ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز ور. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غکړې چې سملی ته وړاندې شوې د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس کی واخلي. د کمیشن زیاته کړې چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تند درو مشتل لپاره په بند کې ساتل شي چې د انساني حقوقو تروړل دي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویمه سملی ته د ترګري ضد دغه بل وړاندې کړ او پکې راغلی د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت تحقیقاتي کمیټه به جوړیږي چې د ترګري مخنیوي لپاره ضروری دي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون ټل پاړه چینار ته د حکومت څارنې لاندې د لزګونو کارډو قافله تللې ده. حکومت وایي دا کار د دې لپاره کړی چې خلکو ته وښایي چې لارې خلاص شوي. خوځایي خلک وایي د شیا او سنی فرقیزو شخړو د حل لپاره باید دایمي ګامونه واخیستل شي. د پاړچنار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت په کار ده چې سنجیده کار وکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تختولي خو ډرایورانې خوشي کړې دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمې څخه تختول شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوز لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده. او چارواک ویلی چې روسیه اوکرين د یو بل پرځدی او زلبیا پرون د بی پلټا الوتکو بریدونه پیل کړی دي. اوریدون کوم مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل د نومبر 2 مه په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرلانو سره د خواخوږي او د خبرلانو د وژونکو لپاره چې کوم معافیت دی د ملګرو ملتونو په وینا د غي پر ضد باندې د امو په حوی لپاره استعمالي ګل منزل کیږي. ملګرو ملتونو وایي چې په نړۍ کې هر کال ګڼ خبرلان وژل کیږي او اکثره ملکونه داسې دي چې اغلته د خبرلانو د قاتلینو د نیول لپاره څه نکیږي. په دې کې افغانستان په شپږم نمبر باندې خودل شوې ده. دا په اصل کې دا چې کله د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت ونیول شو، ګڼ خبرلان د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره نور ملکونو ته کډه شول. هغه چې په افغانستان کې پاتې دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بیلابیل وختونو کې طالبانو بندیان کړي هم دي. هغه چې بهر تللی دي په څه حال کې دي او ژوند یې څنګه روان دي په دې اړه د ریپورت اورو.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله و چې اوس فرانسې کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه پلومړي ورځو کې لخپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشا کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وکمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسې یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبريالان یې منلې دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسې کې د کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی. تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تیرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمیر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډیر کم شمیر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډیره یې په هغه کارونو بوختي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمیر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمیر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ نو فری دی، وړیا دی، تاسو یې په اسانه ډاونلوډوي شئ. یوازې سمارټ فون ته تاسو ضرورت لري، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې وي. نور په تاسو باندې کوم خاص خرچ نه راځي، بلکې هیڅ خرچ در باندې نه راځي. او که تاسو ډاونلوډ کړئ نو زموږ خبرونه پکې په شفاف ډول اوریدلای شئ. وسم یو بل رپورت ورزو، د تحریک انصاف مخکخه او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به مظاهره کوي او د وفاقي حکومت په خلاف به خبرې پکې کوي. خو څېړونکو وایي چې دا شاین فائدہ نه لري او داسې نه ښکاري چې عمران خان به ژر خوشي شي. عمران خان د درغلیو په مقدمو کې سزا شوې دی، خو د هغه ګوند وایي چې نوموړي سره سیاسي سازش شوې. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د مرکزی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور په 9 نومبر په صوبایي کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال خغول چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاری نه کوي. خغول چې د صوبایي په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه رخلصولو لپاره ورستۍ غږ کوي او د دې لپاره به حتمی قرباني ورکوي. خغول دوی د پرته خپل سر قرباني ورکول ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود پرته حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جو بات
دوی زمونږ د مخانی ولود پر منصوبه جوړوي، خو مونږ هم د دوی مقابله کول د پر منصوبه جوړو. اوس په دوی زمونږ خواته دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یو ورته. په خو به دوی د لسو ځلو پولیس راولې گل، خو اوس چې پولیس تخپل ځلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. مال دې پر د ټول پاکستان په کچه منصوبه جوړه کړی ده.
تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف دا احتجاجی سیاست پڑا پا اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز او تجزیہ نگار مبارک علی مشال رڈیو تو چھ دا گوند پہس تحریک انصاف دا دغه سیاست سے گٹا نہ درسے دلے او نہ عمران خان لزندان رخلاص شوی دے کم چھ تیر یو کل نہ زیات مدیرہ سے بندی دے
ندار دیو طریقے کار دے او دا ازمائل شوی خلق دی پدی کہ لکہ حصہ خطر پر نظر نہ رزیو بل خبر اہم خبر دا دا چے دا وقت زمو چ کم اسٹیبلشمنٹ تے ہغا د شیوا شریف حکومت سره بالکل پیو پانا مانے دے ہغا سنگل پیج چ ورتوی تر سو پورے چ زمو گ اسٹیبلشمنٹ نہیں غختی او آل تے اختلاف نہیں جوڑ شوی زما پ خیال حکومت تے اس خطر نشتا پدی کہ اس شک نشتا چے اولس تے پاکستان تحریک انصاف سره ولاڑ دے خیبر پختونخوا پ خصوصی توگا خو تر سو پورے چ زمو گ اقتدار چ پ کم زے کی دے ہغا زگی کی کم خلق ناس تر سو پوری چاہوی فیصل نہیں کری نو دا اولس رائے او دا اولس چکمہ طاقت دے دا ہی سمانی نہیں لری
تحریک انصاف سو روز وړاندې په پیښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی وو خو علي امین ګنڈاپور اوویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوابۍ موټروی په انټرچینج کیږي د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان خبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابر سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټیبلشمنټ یا پوځ سره خبرې کول غواړي خو د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے ویل آف پیپل عوام
حکومت ہم غواڑی چہر سے پزور کنٹرول کی دخل کو دوختن پرواہ نہ کبھی پدا سے حالات کے تحریک انصاف سر دا احتجاج کولو نہ علاوہ بل لار نشتا زما پا خیال دے سر بہ حالات ورس پرس دا خراب دو پلور زی دا جمہوریت او نظام دا پر بہ خطر نہ مختا کی گی او دا حق دو سے امکان پر نظر نہ رازی
اور کوئی بہتری ایسے آنے والی نہیں ہے
د علیمین گنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کېدو خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی وو خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول علیمین گنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو پخپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ اوس هم تاسو د بجوړنې او رپورټ درورو د بجوړ د واړه او لوی مومند سر لګیدلی د عمرې لوی سړک د ډیرو کلونو راهیسې خراب دی دغه سړک په 1900 کې جوړ شو خو وروسته ورباندې هیڅ د ودانۍ کارونه نه دي شوي خلک وایي چې په مومندو کې نه یوازې په کار ده چې واړه ډیمونه جوړ شي بلکې سړکونه دې هم بیرته ورغول شي دا هم درته وایو چې د دې مسلې په اړه د دې سړک د مسلې په اړه باندې موږ ته د باجوړ نه غنو اوریدونکو ټلیفون نه کړی وو ویلو چې حکومت ته په کار ده تاسو دا خبره ورسوي په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټر
په مومندو کې د کړپې د سړک د خرابې د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپې سړک چې د یکونډه تر غلنی خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د محمود په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي سید خان مشاد رړي وته وویل
یاړو تم تکلیف ته ٹائم ہم لگی مطلب دارے گاڑی پارٹم راولی او مطلب دارے خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی پہ گاڑی ولی دلے مو ہم دے دغل وجن اپریشیو دے او ڈریور عمر علی نو میں ہم پہ کی مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چدی گی دخل کو غریبی دی روزگارونا خراب دی او من تا گاڑی زی ڈیر خلق کو گاڑی خرسم کرل زکا گاڑی یو ٹیار اوشلی یا یو مطلب دار شیما تی سما تکی بیچ میش کرایانی او کنو آگا یو ٹیار ندر کی گی یو ٹیار یو جوڑا پہ 170,000 روپای دا
دا کان اوڑون کو لاریو یا ٹرکونو دا اتحادی مشر سیول خان مشاد ردو توائی دا دوی دا ریجسٹر او نا ریجسٹر گاڑو شمیرا دا دو زر نا زیادا وا خدا وقت دا شمیرا اتا سوا تا راتیتا شوی دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی سیول خمزیا تکړه ګن شمیر خلکو گاڑی خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاڑی بوتلی چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي د مهمندو دغه سرک چې ور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کارونو راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجې ورپېښېدونکو مشکلات داسې شریک کړي.
چکله یو گاڑی پدغه کی ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو د غروډ بندي دلته مومندو کی تاسو ته پته ده چې هغه انټرنیټ والا چې کوم استونزې دي هغه هم دی نت ورک نه نو مونږه کوشش کو چې را مونږ د غلنۍ په زید مومندو په زید شبخد نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېګو نو هغه دا روډ چې کوم دی زمونږه په منځ کې خایلی او مونږ ته مشکلات.
دا مهمندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ځلی چیرمن او د سیملې غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
مونږ ټولو کسانو ته د ویلې مسازه اکسنسا او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپے چې تمہارې ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پس لو باندې روانو مال زبته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسې طریقو کې چې کم مس کم دی خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانه د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وی چې تیر وختونه کې تار کولی سره کې ځای په ځای او د جوړېدو په سي ډیر زر مات کړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې واتس اپ چینل ته سره ورخره کړئ. د مشال ریډیو بلابل ریپورټونه په ویډیو او په غږ کې تاسو ته وړاندې کیږي. مختلف څه تاسو هلته کتلې او لوستلې هم شي په لیکلې بڼه باندې هم موږ تاسو ځینې خبرونه ته وړاندې کوو. نو هله د چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي. د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه پښین کې د نومبر په 2 د کتابونو دوه ورځنۍ میله جوړه شوې و. په میله کې د پښتنو ادب تاریخ شاعري او نثر ګڼ کتابونه ایښودل شوې و. د میلې ته زموږ همکار صمد شبنم هم ورغړل او هغه په دې رپورټ را لګل.
د نومبر پر 2 د بلوچستان په پښتون مېشت پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میلې ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کول ور سره بلديږي. دا وار په وار د 15 میاشتې مخکې هم دا سټال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمات شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا غ کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټل زی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غو خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر او شاعري سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشالډو ته څه داسې وویل؟
دا میلې چې کوم دي، دا موږ هر کال لګو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص شي. د دې کې هغه کتابونه ستا چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب دا غوی سیمو ته ورسوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنه ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت پوس په بیا بیا ویلی چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې هدفي عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دې اړه دغه رپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل، نو هغه ځواب ورنه کړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو ویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دې موږ ته وایي ستاندا راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالم کړو، په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کینر سره په دغه بتو باندې د ورکول باندې د اړیرو بلی ثبوت یې جریبان دي. کابل خان جی فروټو منډه والا خلک تھی اگیچے مختلف کڑے رہو نہ جوان خلق کوشش کی چی ازان خاموش ساتھی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے ہو بس ادا گرے باندھے
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا د دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال رډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تخبل دي.
وسلوالو په خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کې دلو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال رډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ.
مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا میں نے بار بار جنرل باجوہ
په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره مذاکرات کول.
هماري سکیورټي فورسز فیصله کریں گی کین کو
ری هغه دړه ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیراله علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرائسس یا لو اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علي سیف مشاد رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال رډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15% یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.